سلامونه او نیکی هلی. د غرمې یو بجه سوه. د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. امریکا ویلي د افغان طالبانو له لوري د خبرو اترو د ځنډولو سربیره به په افغانستان کې د روغې جوړې عمل ته ژمن ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د سویټزرلینډ چارواکو ته به خط نه لیکي. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان په اړه نور رپورټونه لرو. اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ خبرونه پای ته رسوي، خو دا هر څه به وروسته وي. په پایل کې اسرار الله مومند خبرونه راته اوري.
اول د مهم خبرونو لنډیز. امریکا ویلي هغوی د طالبانو لخوا د امن د خبرو د ځنډولو باوجود په افغانستان کې د پخلاینې عمل جاري ساتلو ته ژمن دي. په افغانستان کې د ناټو یو هیلیکاپټر راپریوتی دی، او د کوزې کرمې ایجنسۍ په چارخیلو سیمه کې د سړک غاړې په یو بمي چاودنه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د افغان طالبانو هغه دا ورت کړی چې ویلي وو امریکا ورسره په ګوانتانامو کې د بندي طالبانو د خوشی کولو ژمنه کړې وه. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپلې خبرې ځنډوي، خو امریکا وایي چې دوی لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیلې خواوې په خپل منځ کې سره کښېنوي. په دې اړه د امریکا د بانو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ وویل:
We still feel that if there is a process
مونږ هم دا احساسو چې دا سیو پروسوي چې مونږ یې ملاتړ کول شو، نو چې باید وی کړو. مونږ تیار یو سو دغه خبرو ته ادامه ورکو. زمونږ وازنه هدف افغانان په خپلو کې سره کېنول دي.
بل خواته افغان ولسمشر حامد کرزی له امریکا څخه غوښتنه کړې چې نړیوال ځواکونه دې د افغانستان له کلو او بانډو څخه راوستل شي او په خپلو قرارګاو کې دې ځای پر ځای شي. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی کابل ته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د دورې پر مهال هغه ته وویل چې دواړه خواوې دې پر دې کار وکړي چې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږدولو بهیر د 2014 کال پر ځای په 2013 کال کې بشپړ شي. له هغې وروسته مخې ته راغلي چې په کندهار کې د رپورټونو تر مخه د یو امریکایي پوځي لخوا 14 ولسي وګړي ووژل شول. دا پوځي نیول شوی او امریکا وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. او یا تازه خبر دی، چارواکي وایي په افغانستان کې د ناټو یو هیلیکاپټر راپریوتی چې پکې په هیلیکاپټر کې سواره 15 واړه پوځیان وژل شوي دي. رایټرز خبري اجانس د یو افغان پولیس چارواکي لخوا وایي وژل شوی 15 واړه فوجانو تعلق د ترکی سره دی، خو د ترکی لخوا په دې اړه څه خبرګون مخې ته نه دی راغلی. په دې اړه نور تفصیل په خبرونه کې لرو. او د یو بل خبر لمخې، د کوزې کورمې په چارخیلو سیمه کې د سوالو یو ګاډې د سړک ګاډې بمي چاودنې ښکار شوی چې پکې 9 کسان ژوبل شوي. د پیښې په اړه د شیا مسلک تنظیمو انجمنې حسینیا یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې دا ګاډې له پېښور څخه د پړچینا په لور روان وو.
84 نمبر باندې ګاډې دی، او دا ګاډې پرچینو نه پېښور ته تللو. مده تقریبا 18 کسان پکې سپرو. د چرخه دوه کې سره د حکومت ګاندا ریموټ کنټرول دمکا وسوله، او دي کې وو کسان زخمیان دي او سیریس نه دي. فرست ایډ پرې مده تل هسپتال ته حکومت شفټینګ وکړلو.
جوبل تنانو ټل هسپتال ته وړل شوی دی. په ګاډي کې ناس د زیاتره مسافرو تعلق له براکورم ایجنسی سره دی. یاد دی چې درې ورځې وړاندې هم د پېښور څخه د مسافرو یو ګاډی د پړچینا په لور روان وو چې په لاره کې د کوزې کرمې ایجنسی په پیرقوم سیمه کې پرې د سړک ګاډی بمي چاودنه وشوه. په دې پېښه کې دوه تنه مړه شوي وو او نور 11 کسان جوبل وو. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د یوې شیا مسلکي ډلې جعفریا الائنس مشر محسن رضوی په ګاډي حمله شوې ده چې پکې د نوموړي زوی اکمل رضوی وژل شوی او هغه په خپله جوبل دی. د پیښې په اړه د جعفریا الائنس ویاند علي احمد زیدی مشال ریډیو ته څه داسې ویل:
اگر میں نہیں لکھتا پھر کنٹمپٹ ہے.
بخنه غواړو مونږ تاسو ته د غلط کټ وړاندې کو. خبر داسې دی چې د جعفری الائنس ویان زیاته کړې چې د دې نه وړاندې هم په محسن رضوی وسلوال بریدونه شوي دي. د دې برید پلان ناکارونه ګرځول شوې ډلې جوندالله په غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې وخت ناوخته سیاسي، لسانی او فرقه ایزن خطو کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو پلویان په نښه کېږي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دی هغه بچری هم د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د کیسونو پرانستلو لپاره سویس چارواکو ته خط ونه لیکي. پرون د بهاولپور په اسلامي یونیورسيټي کې د وینا پر مهال وزیر اعظم ویلې سویس چارواکو ته د خط لیګلو پر ځای د شپږ میاشتو کې تیرولو ته تیار دی. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړې کچري هغه سویس چارواکو ته خط نه لیږي نو دارنګ هغه به د عدالت په سپوکاوي کې ککړ وګرځي او دارنګ هغه ته د شپږ میاشتو د قید سزا کېدای شي. خو نوموړی وایي کچري هغه سویس چارواکو ته خط لیږي نو د آئین خلاف ورزي به کوي او دارنګ د مرګ د سزا پر ځای هغه نه غواړي او دارنګ د مرګ د سزا پر ځای هغه غواړي چې په توهین عدالت کې د قید سزا تېره کړي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه هیڅکله غیر آئینی کار نه کول غواړي. خو د نوموړي په خبره هغه ته ویل کېږي چې له چا سره د مشورې کولو پرته سویس چارواکو ته خط ولیکي. د ملګرو ملتونو د مرستو د څانګې مشر ویلیری ایموس ویلي دي یوه ګډه سوریایي ډله د ملګرو ملتونو او د اسلامي ملکونو د همکاري تنظیم او آی سي عمله به په دې اونۍ کې د شام د محاصره شوو ښارونو لکه هومس هما او درا دوره کوي چې دا رنګ دغلته د خلکو د حال جاج واخلي. ویلیری ایموس پرون د زیارت په ورځ وویلي د دې مشن مشري به د شام حکومت کوي. دا اعلان په داسې مهال وروسته له دې مخکې راغلی چې 200 د بشري حقونو ادارو په روس او چین غږ کړی چې په شام کې د تشدد د ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. د دوی اپیل په داسې وخت مخکې راغلی چې په شام کې د صدر بشار الاسد پر ضد د راپورته شو مظاهرو یو کال پوره شو. د بشري حقونو ډلې وایي د حکومت لخوا په مظاهره چیانو تشدد کې د شام څه باندې 8000 وګړي وژل شوي دي. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند وړاندې کړل او پر روانه غړي کې دا ریپورتونه درته لرو. امریکا ویلي د افغان طالبانو له لوري د خبرو اترو ځنډولو سربېره هم په افغانستان کې د روغي جوړي عمل ته ژمن ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د سویټزرلند چارواکو ته به خط نه لیکي. شاوخوا درې فوټه کس له حکومته کومې دوی غوښتنې لري.
ما نه بل مده غوښتنه ده چې په وطن کې شالې کومې دي هغه حل کړی شي او ما د چې کوم دی د واده کوم مسله دا حل کړی شي.
د دې ترڅنګ د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اونیس پروګرام اقتصادي نړۍ خبرونه سرته رسوو. وسم د خبرونی د پایل ریپورت. د امریکا حکومت د افغان طالب وسلوالو د هغو داو ترتیب کړي چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې و چې په ګونټانمو کې قید د دوی جنگیالي ملګری بر اخلاصوي. که څم طالبان ویلي چې دوی د امریکا سره په قطر کې خپل خبري ادري دروي خو امریکا وایي چې لا هم غواړي د افغانستان د شخړې د حل لپاره بیلابیل خواوي په خپل منځ کې سره کښېنوي. له واشنگټن هارون باچا پر ریپورت لري.
د امریکا خارجه وزارت 13 ورځ د افغان طالب وسلوالو لخوا د مخې ته راغلی او هغه داو تردید وکړ چې وایي امریکا ورسره ژمنه کړې چې د افغان حکومت په ګډون د سولې د درې اړخیزه خبرو په ترڅ کې به په ګوانتانامو کې بندي طالب جنگیالي خوشی کړي. رسنیو د طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد په حواله راپورونه ورکړي چې نوموړي امریکایان د دوی لخوا د شوو وعده خلافۍ او په ګڼ اړخیزه خبرو کې د طالبانو د ښکېلتیا د دروغو د دوی د داو لپاره ګرم ګرځولي او ورسره هر رقم خبرې او روابط ځنډولي. د امریکا د خارجه وزارت بیان دی وکټوریا نولند د طالبانو د دغه الزامونو په جواب کې د واشنگټن خبري غونډې ته ویل چې له ګوانتانامو څخه د طالب وسلوالو بلکوم زیاته د انتقالولو په اړه حتمی پریکړه الله هم نه ده شوې. خو زیاته کړه چې حکومت غواړي د افغانستان د مسلې لخکېلو ټولو خواو سره د خبرو اترو پیل شوې بهیر پر مخ لاړ شي. مونږ اوس هم دا احساسو چې که داسې یو پروسه وي چې مونږ یې ملاتړ کولی شو نو چې باید وی کړو. مونږ تیار یو څو دغو خبرو ته ادامه ورکړو. زموږ یوازینی هدف افغانان په خپلو کې سره کېنول دي. د نوموړي څرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار د سپینې ماڼۍ بیان جے کیرنې هم وکړ چې ویل د یو سیاسي حل پرته د افغانستان د شخړې بل کوم حل ورته په نظر نه راځي. خو په عین وخت کې ټینګار وکړ چې دغه څه کېدلو لپاره باید طالبان خپلې وسلې وغورځوي، له القاعده سره اړیکه وشلوي او واده وکړي چې د افغانستان اساسي قانون به مني. د هغو رپورټونو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې چې ښایي افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر لیون پینټا سره د زیارت د ورځې په لیدنه کې له نوموړي وغوښتل چې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت د ذمهواریو د لیږد بهیر دی د 2014 کال پر ځای په راتلونکي یعنی 2013 کال کې بشپړ کړل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جے کیرن د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې امریکا به له ټاکل شوي پلان سره سم له دې هېواده خپل ځواکونه وباسي او د امنیت ذمهواری به یې په 2014 کال کې ځایي ځواکونو ته حواله کړي. د نوموړي په خبره ستراتیژي دا ده چې نړیوال ځواکونه به په 2013 کال کې د جګړې له میدانه په وتلو سره د افغان ځواکونو د یوه ملاتړي رول خپل کړي او بیا ورپسې په 2014 کال کې به د افغانستان د بشپړ امنیت ذمہواري د دې هیواد خپلو ځواکونو ته وسپارل شي. ښاغلی کیرن ټینګار وکړ چې همدغه د افغانستان زموږ ماموریت دی چې ورباندې عمل کوونکي به ووسیږو. راپورونه په نهال کې د خاغلی کرزی له دفتره د خبرې شوې لامی په حواله وایي چې نوموړي له ناټو غوښتل سو خپل ځواکونه د افغانستان له کلو او بانډو وباسي او په دغه هیواد کې جوړو خپلو قرارګاو کې د یې ځای پر ځای کړي. ویل شوي د ولسمشر کرزی دغه غوښتنې په کندهار کې د شوې هغه وروستۍ پیښې عکس العمل دی چې په ترڅ کې یو امریکایي عسکر د پنجوایي ولسوالۍ د وکلي 14 تنه ملکي وګړي په ناتاري ډزو سره ووژل. د یادې پیښې د اغېزو په اړه څارونکي وایي چې د افغانستان لپاره د لویدیځ تګلارې تر پښتنو لاندې راوستې او له دغه ځایه د بهرنیو ځواکونو د وتو غوښتنې سختې کړې. اسوسییټډ پریس اجانس لیکي چې چرته د خاغلی کرزی غوښتنې ومنل شي نو د افغانستان د خاورې یو غټه برخه به ناخوندي پاتې شي او هم به هغه ستراتیژي له منځه لاړه شي. د کومې په ترڅ کې چې ائتلافي ځواکونه غواړي د افغان ولس د زړونو او ذهنونو په ګټلو له دوی سره په ګډه د دوی د دفاع چارې پر مخ یوسي. دا هم باید ویل شي چې د افغان ولسمشر لخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د فعالیتونو د محدودولو د نوموړي غوښتنې په داسې مهال مخې ته راغلي چې له دغه یوه ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر براک اوباما او د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سپینې ماڼۍ ګډې خبري غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناټو له روان ماموریت سره د بشپړ ملاتړ څرګندونې وکړې. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
بلخوا بیا د امریکا فوج ویلي هغه امریکایي سرتیری چې په افغانستان کې د پنجوایي ولسوالۍ د 14 ولسي وګړو په وژنه کې د لاس ترلودلو په تور کې نیول شوی تیر ورځ ناوخته د افغانستان څخه ایستل شوی دی. افغان چارواکو تر اوسه د دې خبرې په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې غوښتنه کړې وه چې دا سرتیری باید په افغانستان کې محاکمه شي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ریپورت غټکی له حسیبا شهید واوري.
په دې رپورت کې راغلی چې د کندهار په پنجوایي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 14 ولسي وګړو په وژنه تورن امریکایي سرتیری یو نامعلوم ځای ته وړل شوی دی. د دغه اعلان په اړه چې د چهارشنبه په ماسخوتن مهال شوی افغان چارواکو کومه تبصره نه ده کړې، خو اسوسییټډ پریس لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیتا ویلي چې دغه عسکر به د جرم له منلو سره د سختې نه سختې سزا سره مخ کړی شي. رپورت لیکي ډېری خلک دا ویره لري چې دا پیښه به د امریکا او افغانستان ترمنځ په بګرام کې د امریکایي سرتیرو لخوا د اسلامي نسخو د سوځېدو له امله رامنځته شوي تاوتریخوالي ته نوره هم لمپه ورکړي. رپورت لیکي امریکایي او افغان چارواکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې حکومت ته د بګرام د جیل د سپارلو پر سر یوې موافقې ته رسیدلي وو، خو دا پیښي د دغو دواړو لورو ترمنځ ټولې خبرې اترې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د ملي شورا غړو وغوښتل چې دغه تورن سرتیره باید په افغانستان کې علني محاکمه کړي شي او ولسمشر حامد کرزي نه وختنه وکړه چې له امریکایي چارواکو سره دی دغه سرتیری د محاکمه کې دوه تر وخته ټوله خبرې اترې ودروي. د پینټاګون یو بیان جانکر بیبو ویل دا سرتیری له افغانستان نه کویټ ته د یو قانوني سپارښتنې پر بنسټ اوړل شوې دی. د ویلي په افغانستان کې دغه سرتیری د ساتلو لپاره یو مناسب زندان نه وو. یو بل امریکایي چارواکي بیا د نوم د نه خوده په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د عامو افغانانو په وژنه تورن امریکایي په پوزي الوتکه کې له افغانستان نه ویستل شوی دی. د ندی ویلی چې د بچیر وړل شوی بي، خدای ویلی چې افغان چارواکي د دې مسلې نه خبر وو. د پنتاګون وایان بیا وویل چې دغه عسكر لیکدول په دې معنی نه دي چې د بخمخه بهر محاکمه کیږي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو
د سندرو امیر
په و منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو
اتلان
په پاوکم دریو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
د پاکستان فوج داوا کوي چې د سویزرلند دوه کسان چې تحریک طالبان نیولی وو دا غول بند تشدید دي. دغه دوه د سویزرلند کسان اته میاشتې وړاندې له بلوچستان څخه تښتول شوي وو. په دې اړه باندې نور جزئیات څه دي د مشال همکار به واورو.
تیر کال د جولای میاشتې په وړومبۍ ورځ د بلوچستان لورلای سیمې څخه اغوا کړی شوی د سویټزرلینډ سره تعلق لرونکي اولیور ډیوډ اوج او ډینیلا ودمیر چې د تحریک طالبان پاکستان په قبضه کې وو د دوی په باره کې چارواکي وایي چې د چهارشنبه په شپه د شمالي وزیرستان میرانشاه او رزمک په ستر سړک ټل پول په خوا کې خوشي کړی شوی دی. د سویټزرلینډ د جوړې په باره کې دا هم ویل کېږي چې د خوشي کېدو نه وروسته دواړه د ټل پول سره نږدې امنیتي ځواکونو پوستاتا ورغلی چې بیا یې د هلیکاپټر په ذریعه پیښور ته رسولې دي. که څه هم د امنیتي ځواکونو ترجمان آی ایس پی آر د دې خبرې تصدیق کوي چې دواړه بغیر د څه شرط نه خوشي شوي دي، خو د تحریک طالبان پاکستان غړي لا اوس هم په ښکاره توګه د دوی د خوشي کولو پخلی نه کوي. بعضې رسنۍ وایي تحریک طالبان بعضې غړي چې نه غواړي خپل شناخت څرګنده کړي د دغه کسانو خوشي کولو تصدیق کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې د کومو شرایطو په بنیاد باندې خوشي کړی شوي دي. بل طرف ته د ټل پل سره نږدې اوسېدونکو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دوی تیره ورځ سهار وختي یو هلیکاپټر لیدلې چې د ټل پل په امنیتي پوستا باندې کېناستو او د لږ شېبې وروسته یې بیا الوت وکړو. د سویټزرلینډ خارجه چارو وزیر په یو پریس کانفرنس کې ویلي اولیور ډیوډ اوج او ډینیلا ودمیر تیر سهار دواړه صحیح سلامت خوشې کړی شوي دي او د سویټزرلینډ حکومت په دې بدل کې هیڅ پیسې نه دي ورکړې. دا یادونه ده چې دا هغه کسان دي د کومو په باره کې چې د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي وایس چانسلر اجمل خان چې د 1300 میاشتو نه د تحریک طالبان پاکستان په قبضه کې دی څو ورځې وړاندې میډیا ته خپره کړی شوی یوه ویډیو پیغام کې ویلي وو چې پاکستان د سویټزرلینډ دوه اغوا شوي تنانو د خلاصون په بدل کې تحریک طالبان ته د کروڑونو روپۍ او د سلو نه زیات طالبانو خوشي کولو باندې رضامندي ښکاره کړې ده، خو د ده په وینا د ده د خلاصون په اړه یې سره د دې چې ډېر خدمات یې دي هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې د صدر آصف علي زرداری خلاف د درغلیو د تورونو په اړه د سویټزرلینډ چارواکو ته خط نه لیکي. وزیر اعظم دا دلیل ورکوي چې ولسمشر ته د پاکستان د صدر په توګه استثنا ترناسه ده. هغه ویلي که عدالت ورته په دې اړه روان کیس کې سزا هم واوروي بیا به هم خط ونه لیکي. له اسلام آباد د انیلا خالد رپورټ ته ورسئ.
تیرہ روز وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی په بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کې د پی ایچ ڈی طالب علمانو د پیپلز پارٹی غړو او خبریالانو ته په خطاب کې ویلي دي چې هغوی داسې هیڅ قسمه سکار نه کول غواړي کوم کې چې د آئین خلاف ورزی کې دوه خطر وي. وزیر اعظم په دې موقع زیاته کړه،
ایک آئینی تقاضا جو آئینی طور پہ
آئینی توګه صدر ته استثناء حاصل ده، کما خط الی کو نو دا به غیر آئینی کار وي چې سزا یې د شپږم آرٹیکل په مطابق پانسی ده، ولې د عدالت د توهین سزا شپږ میاشتې کېد دی. نو تاسو وای چې شپږ میاشتې کېد خدي او کپانسی
پانسی کې سزا ده.
د سیاسي او قانوني چارو کارپوها افتخار ګیلانی مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم دا خبره بالکل صحیح نه ده او هغه هیڅ کله هم په خط لیکلو د شپږم آرټیکل د سزا مستحق کې دی نشي.
قانون دام قانون چې کوم لیجسلیچر جوړ کی بیا قانون یو بل قانون غتوی جج میډ لو کم عدالت قانون جوړي عدالت هم قانون جوړي. نو یوسف رضا سے بالکل غلط خبره کوي. سپریم کورٹ سے کم خبر قانون تشریح صرف سپریم کورٹ سے اختیار ہوتا اگر سڑے ہڈو ممبر نے شپاتی کے دلے سو یو کنٹمپٹو کی یا تزیق کی تو تزیق کو کڑو دی جڈیشری.
نو موڑی زیاد تکڑا چی کہ اس پدی حالاتو کے سپریم کورٹ سے فیصلہ ور نکڑا نو عدلیہ بر ڈیرہ کمزوری شی. انیلا خالد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې ل تیر څمو دي راهسي د امنیت وضع ډیره خراب شوی او پروند په یو پېښه کې د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر کلام خان هم په یو ځانمرګي برید کې وشل شوی وو. تر دې وړاندې د پېښور د پولیسو مشر ویلو چې په پېښور کې شاوخوا 15 وسلوالي ډلې فعالیت کوي. د پېښور کې د مشال همکار خالد خان د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا له سینیر وزیر بشیر بلور سره د پېښور د امنیت پاړه باندې یو ځانګړی مرکه کړې چې ساسو پام ورته راړو.
بشبلور صاحب ترخه غره بیا په خبر کې او خو شاسي مو کې سیوا شوې ده ته وجه
دا چلې چې دا بدقسمتي څنګه ده چې موږ چرته بار اکشن د دوی خلاف اخیستې شنو هغه په خبر باندې پرېشر اچي دا سویلم کې ده دا پروزوی جنسو کې هغه پرابلم ده او باقی دا ده چې دا ورلد وار 3 موږ جنگي کو ده کې به موږ خامخا مړی بم کیږي او جنگ کې خمړی کیږي او بل دا ده چې موږ دا وایو چې ان شاء الله دا امن چې دا تاسو په خپل په خور کې اوسېږي او تاسو په دغه مخکې نه لا مهرباني ډېر لوی فرق راغلی دی ان شاء الله موږ به کوشش کوو خو سبجیکټ ٹو دی کنډیشن چې پاکستان افغانستان اور امریکا په یو بل باندې اعتماد وکړي اعتماد فضا نه پس بیا دا کولیکټیو کوشش
باندې کېږي د 13 ورځو کې دا لړۍ سیوا شوې ده او تاسو حکومت هم دا ویلي چې دی خپل اثر کې کار بدل کړی او تاسو د دې مخنیوي لپاره خپل منصوبه بندي کړې ده تګلار موږ
زه تاسو ته دومره رسکول شم چې کوم سيزونه موږ نیسو کوم خلک موږ نیسو کوم حالات دي هغه چې موږ وي نو زما خیال دی چې په خور کې بس اوګ نشي پاتې کېده دا خو چرته چاته یو کس نیم روزي او کاروشي کنه موږ دا ډېر کسان نیولیم دي او ډېر کسان مړم دي او ډېر کسانو خلاف عدالتونو کې سن مروان
دي امن لخر د دې هدف جوړ کړي دي د پولیس افسران پولیس ته پوښتنه جوړه
هغه کوشش داده چې دا یو کوشش داده چې هغه دا پولیس فورس دې ډاډی مورالایز کی زنګ آرمی ډیر مورالایز کی عوامو کې یو داسې دهشت پیدا کی او ان شاء الله خدای فضل سره دا هغه وخت نه دي کامیاب شو چې زنګ په خور کې 24 غنټه پس بلاست کړه بیا 36 غنټه پس کړه او ان شاء الله هغه موږ دا غنو ته رسولي دي
د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور د خراب امنیت پاړه د مشال همکار طارق خان د خیبر پښتونخوا له سینیر وزیر سره خبري کولې
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
M A S H A A L R A D I O .com
اوسم د پاکستان او افغانستان د سوداګری د ودی پاړه یو مرکه د امریکا او برتانیې د ګډي سوداګری ادارې په مرسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګری ته د ودی ورکولو په مخه ګډ سوداګری اوتاق یا جوائنټ چیمبر اف کامرس جوړ شوی دی په دغه لوزامه د لاسیک د پاړه د افغانستان د سوداګرو ډله کراچي ته تللې و د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د افغانستان د سوداګر رو د ډلې له مشر خانجان الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ چیمبر د جوړولو ضرورت ولې پیښ شو
دا د سنټرال آسیانا په زورونو ټنه پاکستان ته راځي او هغه د افغانستان د خورن تیریږي موږ ترانزیت هم د کراچۍ د لارې نه او د واګې د لارې نه د پاکستان په خوره کې زاپه شو نو د دې د فرض ضرورت دی چې دا تعلقات نور هم پسې زیات شي او دغه ستونزې چې موجود وي او د افغانستان او پاکستان دواړو دولتونو دا فیصله وکړه چې موږ باید یو جوینټ چمبر ولرو یو مشترک کو تاقلرو او دغه ستونزې چې دی د دې او تاقو زیفه د چې د ستونزې په ګوته کې او هم د دې او تاقو زیفه د چې د غیر قانوني تجارت مخه په دواړو ملکونو کې ونی سي
نیټو ته چې د پاکستان د لارې د سپلای د بندي زروستو د ترانزیت تجارت کوونکو مالونه دلته په کراچۍ کې سار پاتې دي او دغه شان د پاکستانی سوداګرو ټرکونه ال د افغانستان کې سار دي د دې لپاره به دا ګډ چمبر څه ګټي ولري
دغه ټرکونه چې په افغانستان کې ولر دی دا غید فار مشکلات ایجاد شوې دي او هغه کانټینرې چې دلته په کراچۍ کې بند دي او د ناټو د سپلای یا د ناټو د انتقالاتو په نامه باندې دلته ودریدل دي هغه تشخیص شي جدا شي هغه افغاني مالونه او د افغانستان حکومت د پاکستان حکومت ته دا ګارانټي ورکي چې دا اموال په هیڅ صورت ته د ناټو په استفاده کې نه ورزي دا د افغانستان د خلکو د مصرف لپاره دي دا باید خلاص
کراچۍ پورت او پورت خاصم کې افغان سوداګرو او یا هم افغان ترانزیت سره اړوند کاروبارینو ته کمی ستونزې ورپیخې دي چې تاسو به د دې ګډ چمبر د لارې د حل کولو او هڅه کوي
مونږ ته دقیقه معلومه ده چې د کراچۍ ننیولې به تر تورخمه به تر ویشه د ترانسپورټیشن ننیولې تر کلریجنټ پورې 250,000 پاکستانی ورونه په دې کاروبار مشغول دي او د کال د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت پاکستان حکومت ته د دې لارې نه خدمات او پیسې او عاید او آمدن راځي. که چیرې دا د کراچۍ لار په دې شکل پاتې شي نو افغانان مجبور دي چې د بندر عباس نه او د چابهار نه استفاده وکړي. دا اوس 80% زمونږ مال د چابهار او بندر عباس د لارې نه راځي. د یو کانټینر کرایه د کراچۍ نه تر جلال آباد پورې تقریبا 2,500 ډالر ده، اما د بندر عباس نه تر اسلام قلعه پورې د یو کانټینر کرایه دا اوس 1,300 ډالر ته رسیدلې ده. دوی 4,000 ډالر اغېستل په ایرانیانو، اوس یې 1,300 کړل. یعنی په دې خاطر چې دوی غواړي چې افغانان تشویق کړي چې د هغې لارې نه استفاده وکړي. اما موږ ته نږدې ترینه لار کراچۍ ده او با سهولت ترینه لار کراچۍ ده. افغانان علاقه لري چې د کراچۍ د لارې نه استفاده وکړي. اما که دغه ستونزې حل نه شي، لکه دا ما چې وویلې چې د ډیمرج مسله ده، د ډیټینشن مسله ده، د مالونو د ودرېدلو مسله ده، د قوانین د سختېدلو مسله ده، دا اوس مالونه ورک شوي دي، بسته بسته کانټینرې د کارخانو نه چې وتلي دي خلکو تښتولي دي، وړي دي او هلته یې په ایجنسیو کې خالي کړي دي. او زه په دې پیشنهاد کوم چې د پاکستان ریل فعال شي. که ریلوی فعال شي دا مشکلات به د منځه لاړ شي، ځکه زموږ مالونه په ریلوی کې نه ورکېږي.
علي کوزي صاحب، اخري پوښتنه لرازم، او هغه دا چې د دې چمبر څخه به پاکستان او افغانستان ولسونو ته او خلکو ته څه ګټې ورسیږي؟
زه امیدوار یم چې دا چمبر به وکولی شي چې د دواړو ملکونو د خلکو د ګټو دپاره مفید وګرځي، خلکو ته کار پیدا شي، بیروزګاري ختمه شي، او د افغانستان او پاکستان سرمایه داران د هغه فرصتونو نه استفاده وکړي چې کم په افغانستان کې دي، ګډه سرمایه گذاري وکړي. نو زه فکر کوم چې دا اتاق ډیر مهم دی. که دلته د خلکو ژوند په اقتصادي لحاظ خراب شي، په پاکستان کې خراب شي، هغه مستقیما په امنیت تاثیر کوي او امنیت خرابېږي او دلته جنگ او جګړې پیدا کیږي. د تعلیم سطح هغه وخت نه جګیږي چې اقتصاد نه وي، مکتب نه جوړیږي، سکول نه جوړیږي، سړک نه جوړیږي، بجلی نه راځي. خو که چیرته اقتصاد ښه شي، تجارت ښه شي، د خلکو په ژوند کې تغییر راځي.
خان جان الکوزی چې د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر د جوړېدو اوس مشر دی، د مشال همکار ظفر کریمی سره خبرې کولې. اوس هم بلوچستان څخه زو د بلوچستان په افغان کډوالو کمپونو کې د کډوالو ځوانانو تعلیمی کمپاین پای ته رسیدلې دی. د سرانانو افغان کډوالو په کمپ کې تعلیمی کمپاین چې شاوخوا یوه میاشت دوام درلودې، د جمعې په ورځ پای ته ورسېدې. د دې کمپاین په اړه خدای نور ناصر له کوټې رپورټ راکوي.
د سرانان افغان کډوالو په پندغالي کې د تیر میاشتې په 15 نیټه یو تعلیمي کمپاین پیل شو چې د دې پندغالي د ځوانانو په وینا د نور کله په پرتلای سش کال په لسکونو زیات ماشومان په ښوونځیو کې داخل کړل. د افغان کډوالو د ادبي ټولنې لخوا د یاد تعلیمي کمپاین پیل د دې لپاره شوی چې د دوی په وینا د هر کور هر ماشوم باید ښوونځي ته لاړ شي. د یادې ادبي ټولنې مشر ظاهر پښتون وایي د ټولو ناامنیو حل تعلیم دی، او د دې لپاره همدا کمپاین پایل کړ.
زموږ یوازینی حل چې دی د دنیا هر کوم چې پرمخ تللی دی هغه یوازینی د تعلیم د وجه څخه تللی دی. نو موږ دا تصمیم ونیو چې موږ به دا کمپاین چلو د افغانستان کډوال چې کوم دلته په پاکستان کې میشت دي، خاصتا په بلوچستان کې، دغه کوم کمپونه چې دی په دې کمپو کې به موږ دغه کور پر کور، دروازه پر دروازه، کوڅه پر کوڅه باندې سرخو پوسولې د خپل پیغام به هر کور ته د خپل پیغام وړو چې خپل بچي کال کان یا کنجن یو شونځي ته شامل کړي.
د افغان کډوالو د ادبي ټولنې په وینا د دې کمپاین لاله تی شاو خو یو میاشتې دوام درلود، په سلهاو ماشومان په شونځیو کې داخل شو. ل دې سره چې یا تعلیمي کمپاین نه واځي په سرانانو، بلکې په سرخاب، ځنګل پیرالیزي او یو شمیر نورو کمپونو کې سر ته ورسید. په کوټه کې د افغانستان په کنسولګری کې د مهاجرینو رئیس مرتضی خرمی هم په دې کمپاین د خوشی څرګندونه وکړه. خرمی د دې تعلیمي کمپاین په اړه وویل:
زه خو ډېر مننه کوم د پښتون صاحب نه چې داسې یو ابتکار کړی ده چې یو کمپاین شروع کړی ده چې زموږ افغان کډوالو کوچنیانو زویانو یا لورې سبق ووایي. دا خو یو ډېر ښایسته کار دی چې زه په ژوند کې نه دی لیدلی یم، دا اول وار ده او زه تحسین کوم.
دا یادول ورده چې تر دې لمخه د پښتونخوا د زده کوونکو سازمان هم د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته یو تعلیمي کمپاین پیل کړی و چې د سرانانو د افغان کډوالو د ادبي ټولنې د غړیو په وینا دوی هم دې سازمان ته په پام سره د دې کمپاین اعلان وکړ او هم یې پای ته ورساوه. خدای نور ناصر، مشال رادیو، سرانان کمپ، پښین.
یو نیمه بجا سوې ده. اسرار مومنت ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز درته واوروي.
امریکا ویلی هغوی د طالبانو لخوا د امن د خبرو د ځنډولو باوجود په افغانستان کې د پخلاینې عمل جاری ساتلو ته ژمن دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د ناټو یو هلیکاپټر راپریوتې دی. د نوم نه ښودلو په شرط یو افغان امنیتي چارواکي ازادۍ ریډیو ته ویلي د پیښې ځای څخه د لسو کسانو مړي راویستل شوي دي. د راټرز خبري اجانس له مخې په هلیکاپټر کې سواره د وژل شوو پنځو کسانو تعلق د ترک سره دی. د کوزی کورمې په چارخیلو سیمه کې د سولو یو غاړه د سړک غاړې بمی 14 ښکار شوی چې پکې وو کسان جوړل شوی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي هغه بعد د ولس مشر اشرف غنی زرداری پر ضد د کیسونو د پرانستلو لپاره سویس چارواکو ته خطونه لیکي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ویشیا مسلکړلي جعفریه الاینس په مشر وسلوال بچوي چې پکې نوموړه جوړل شوی او زوی یې وژل شوی دی.
دا خو د سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیز خو نن د پاکستان او رسپانو په خپلو اداریو کې چلیکلي. ریاض مسخیل لوستي او مهم ټکي په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې کې د پوزي سر لخکر جرنیل اشفاق پرویز کیانی خفغان ته پام را ګرځولې دی، کوم چې هغه د میډیا د یوې برخې لخوا په پاکستانی پوز د ټکونو رستو سرګن کړي دی. او لکه څنګه چې سپریم کورټ هم په یو ځای کې ویلي دي چې آی ایس آی د خپلو حدونو نه بهر کار کوي او خلک په ناقانونه طریقه د ځان سره ساتي، اداري وایي چې د جرنل کیانی ګیلا په ځای ده ځکه چې کله نه دی پوزي سر لخکر جوړ شوی دی. استخباراتي اداره آی ایس آی د ډیرو غیر متعلقه کارونو څخه ژغورلې ده، خو دا خبره اوسنۍ نه ده بلکې دا د تیرو 16 راسي را روانه ده چې آی ایس آی په دا قسمه کارونو کې ککړ ده او سیاست کې هم لاسوهنه کوي. اداریا اخره کې وایي چې تر څو پوز او استخباراتي ادارې سم کار کوي تر هغې به هیڅ څوک دوی ته ګوته نه نیسي، خو که د مهران بیس، میمو گیټ او دویمې مئی پرنګ پیښې رامخته کیږي یا د دفاع پاکستان کونسل په نوم سیاسي محاذ پرانستل شي نو خلکو او ادارو ته به د خولې وازولو جواز ارومرو پیدا کیږي. دغشان ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د مومندو په سلاله چک پوسټ د برید خوښه سلور میاشتو شوې او د هغې را پدې خو د ناټو سپلای بنده د کومې خلاصولو د پاره چې وخت په وخت امریکا او ناټو زور لګوي. خو له دې رستیو کې د خبرې ډیر زور واغستو او د ناټو ویان برسلز کې یوې خبري غونډې ته وې چې دوی سره د سپلای نورې لارې هم شته، خو د پاکستان په لار بهاله سره باید د زیاتره ګټه په خپل پاکستان ته وي. اداریه لیکي چې د لړکې د ولسمشر اسف علي زرداری په مشرۍ کې د اعلی پای یو غونډه هم اوشوا چې پکې د وزیر اعظم، خارجه او دفاع د وزیر او پوزي سر لخکر په شمول اعلی چارواکو ګډون وکړو. خو دا ډیره خبره ده چې د ناټو د سپلای په اړه پوزي او سیاسي مشروالي یو خل ده چې هر فیصله به پارلیمان کوي. اداریا اخره کې وایي چې داسې اطلاعات هم شته چې ډیر زر به د حکومتي مرستیالو ګوندونو یو اهم غونډه هم را بلل شي او دې کې به په دغه ټولو چارو سلا مشوره کول شي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانې خپل اداریا کې لیکلي چې خیبر او اورکزي ایجنسو کې د پوزی اپریشنونو او ډرون حملو رستو یو وار بیا پیښور د ترهګرو د بریدونو لاندې دی او دې کې نه یوازې دا چې پولیس او سیاستوال بلکې عام خلک او قبایلي مشران هم پنخه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې انیسا اجمل د نیویارک ټایمز او په ایشیا سوسایټی کې د احمد رشید د افغانستان او پاکستان د چارو پاړه باندې مقاله لوستي او مهم ټکي په دې ریپورت کې رايوځي کړي دي.
په ورسپانه نیویارک ټایمز کې لیکوال اناټول لیوین یو مقاله لیکي او وایي ک امریکا په افغانستان کې لږ جګړې په سر لوړې خپل ځان ایستل غواړي او ک افغانستان په راتلونکي کې په یو کورنۍ جګړه کې لکه ته خوندي کول غواړي نو اوباما ته پکار ده چې په خپل ژمنه ټینګ ودرېږي. او جوختور سره دا مهمه ده چې ک امریکا او ناټو ځواکونه ل خپل ټاکلې نیټې سره سم وتل غواړي نو دا یې مناسب وخت دی چې جوړ جاړې وکړي او له دې وخت پورې ګټه پورته کړل شي. لیکوال لیکي خو که وکړي کولی شي نو د اوباما اداري تګلارا خوشلونکي نه ده، او که هم داسې روانه وه نو ښایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې یو ناورین رامنځته کړي. په لومړي سر کې د مغرب لخوا په کامیابۍ سره د افغانستان دولت د جوړېدو خبرې لږ څه په تیاره کې شپېلې وهل ښکارېده. بلخوا پاکستانی لیکوال او خبریال احمد رشید لیکي په پاکستان کې زیات الدین کی جګړې وارد مخه له اوګده او جبر بحران سره لامرسته وکړه. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه نه حوصله نه همت او نه هم پوهه خودله چې د ملک بهرنی اقتصادي تګلارې کې اصلاحات راولي. د پاکستان دولت د مختلفو تندلارو جهادي جنگي ډلو ساتنه کوي او دغه جهادي ډلې د پاکستان دولت ته دړکی ورکوي. له 2001 کال راسي پوځ افغان طالبانو او دغه مشرانو ته خوندی پناهګاه ورکوي او مرسته یې کوي. په دغه هر څه امریکا خبر ده، خو بیا یې هم په موثره توګه غږ نه دی پورته کړی. لیکوال وایي له دې انکار نشي کېدی چې د اوباما په دور کې په پاکستان او افغانستان کې سیاسي او پوځي حالات ډیر خراب شوي دي، او له دې نه علاوه د پاکستان او امریکا تعلقات هم دې کچې ته رسیدلي دي چې د ختمېدو ځای ته رسیدلي دي. اوباما د هغه نور لوړپوړي چارواکي تر ډیره د دې ذمہوار دي، ځکه چې دغه چارواکو د یوې ډلې یا ټیم غوندي ګام وانغستو. هغې په سیمه کې کوټلي سیاسي ګامونه وانغستل، بلکې متضاده پالیسي یې لرله. له دې تضاده د سیمې نورو لوبغاړو ګټه پورته کړه.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه وخت تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو، ورشه.
اوس هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ لرو. که یوې خواته په امریکایي حکومت له افغانستانه د ځواکونو د ستنولو لپاره سیاسي فشار مخ په زیاتېدو دی، نو بله خواته د بنیادي پوښتنه راپورته کېږي چې افغان ملي فوج څومره زر د خپل هیواد د حفاظت لپاره تیارېدلی سي. په دې اړه تفصیل درته منور شاه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
چې په کاغذونو کې وکتل شي نو داسې ښکاري چې افغان ملي پوز ښه مضبوط دی او په سمدستي توګه د خپل هیواد د امنیت پر ځای کولو جوګه دی. د تیر کال د اکتوبر د میاشتې پورې د ځواکونو شمیره 1,03,000 وه، او د کال 2014 تر اخرې به دا شمیر 1,95,000 ته ورسیږي. مطلب د ایساف د ځواکونو نه به ډیر زیات وي، ځکه چې دا مهال افغانستان کې 1,13,000 بهرني امنیتي ځواکونه میشت دي. کسه هم د افغان ملي پوز شمیره ډیره په کم رفتار جګه شوی، د دوی د تربیت او کارکردګۍ په اړه هم شک کیږي. په 2010 کال کې یو امریکایي ریپورت مخې ته راغلی و چې پکې ویل شوی و افغان ځواکونو کې په لویه کچه غیر حاضري، درغلي او د نشه عادي خلک شامل دي. دا راز د دې ریپورت تر مخه صرف 3% افغان ځواکونه په سمه توګه د کار کولو استعداد لري، خو افغان ځواکونو ته د تربیت ورکولو لپاره د نیټو څنګوای اوس افغان پوز حالت ډیر ښه شوی دی، ځکه چې په دې لړ کې د تنخواګانو ښه کولو تر څنګه یو شمیر نور ګامونه هم پورته کړی شوي دي. د نیټو په وینا زیاتره نوي برتي کېدونکي کسان په وسلو او نورو بنیادي امتحانونو کې بریالي کیږي، چې وړاندې به ډیر زیات پکې ناکامه کېدل. په واشنگټن کې د امریکا د امنیتي پروجیکټ یو کارپوه جوشو وا فوست د افغان ملي پوز په اړه وایي:
پوز په خاصه توګه ډیره وده کړې چې پکې د برتۍ کچه ښه شوې ده، خو که څه هم د 2008 میلادي او یا 2009 میلادي کال په نسبت یې ډیر پرمختګ کړی، اوس هم دا خبره یو چیلنج دی چې لا په کافي شمیر کې پوځي دستې بغیر د نگرانۍ نه د عملیاتو جوګه نه دي.
نوموړی زیاتوي افغان ځواکونو په خپلو سیمو کې یو شمیر کامیاب عملیات ترسره کړي، خو هغې کې ورسره په څه ناسه ډول بهرني ځواکونو مرستې کړې وې. بلخوا افغانستان کې جګپوړي امریکایي پوځي مشران وایي افغان ځواکونه د مغربي معیار نه لا ډېر ښکته دي، خو زیاتوي چې د افغان پوځ خصوصي ځواکونه مخ په ترقۍ روان دي او د یاغیتوب د مخه نیولو لپاره به هم په دوی باندې تکیه کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نائب مشر لیفټننټ جنرال کارټس کیپروټي اویلی
Will they be at the standard that we have for our soldiers? No, not at least the conventional.
آیا افغان پوځیان به په هغه معیار برابر وي چې موږ یې د خپلو پوځیانو لپاره لرو؟ نه نه، کم از کم روایتي پوځیان نشي کېدای، خو د دوی د فوري کاروایي ځواکونه ځانګړي او ګوریلا پوځیانو ته په ډېر اوچت معیار تربیت ورکړل شوی دی. او زما په نظر دا د تصویر یو روښانه اړخ دی چې د دوی د جوابي کاروایي پوځیان په اعلی معیار روزل شوی دي، او دا به د دې هیواد د مستقبل لپاره یو اساس وي.
افغان پوځ لپاره په موجوده وخت کې لوی مسله دا ده چې پکې طالبان ورننوځي. دا ډول ملي پوځ ته ننوتي کسانو په 200 پیښو کې د ناتو ځواکونو خواوشه او یا پوځیان وجلی دي. دا مسله هم پاملرنه غواړي. د هیواد په جنوبي برخه کې د افغان ځواکونو یو چارواکی جنرال عبدالحمید وای پوځ کې ننوتلو لپاره دښمن د منسوبې لاندې خروزل شوي کسان تیاروي. نوموړی زیاتوي دې لپاره به د برتۍ پر مهال د یو تن پوره معلومات کاروي. مستقبل کې د افغانستان د امنیت لپاره د افغان ځواکونو د کردار په اړه بیلابیل څېړونکي جدا جدا نظر لري، خو ټول په دې خبره اتفاق کوي چې د افغان پوځ حقيقي ازموینه را روانه ده، او چې هر څه نتیجه یې راوځي د هیواد د راتلونکي فیصله به هم هغه کوي.
د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان، موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه غي دي ملاج د کوه په زباز د کوه.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنه نه ورو د خدای په بده خدای په موږ کوه.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېږي هر جمعه د سهار 5:45 او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 اوریدل شي.
د کورم ایجنسی سدی منیر خان 3 قد لري، خو هغه د خپل قد لوجه د سدی په هسپتال کې د چوکیداری یا بیا د ژوند د نورو کارونو په کولو کې هیڅ ستونزه نه لري. له منیر خان سره د مشال همکار مرکه کړي او د ژوند په اړه خبرې وسره کړي.
قدرمن اردوونکو، موږ سره په دې وخت د کورم ایجنسی د سدې تحصیل هډکوارټر هسپتال کې یو نوکر چې نوم یې منیر رحمان دی، د سره به موږ خبرې کوو. منیر رحمان، دار ته وایي چې په هسپتال کې ستاسو ډیوټي څنګه ده؟
مو ډیوټي الحمدلله 24 کوم.
په هسپتال کې څه کار کوي؟
چوکیداری فوج باندې دی او دوره کارونه دي، کتاب لیکیم کې اداره کوم.
دا نوکری ته څنګه ملو شولا؟
دا ډیسیبل کی متره کړی دی، چونکه ما فرسٹ اویلیبل نائب کاسید پوسټ دی، فوس متا دا فرسٹ شوه دی اسسټنٹ پولیټیکل نه.
منیر، درته وای چې قد دې سمره دی؟
قد چې 3 فوټ.
نو درته وای چې دا نوکری چې ته کوم کوي دا تاسو مشکل نه دی؟
زړټول نه خاطی پی کوم وچا نه کام نه يم جی. د سپټال بیا دا همر سره کړی څه بوله ټولو صدر یونین صدر هم جوړ کوم.
تاسو کارونو خو بیا زیات شوی ها؟
آج سم د کلاس پورتن خوان دی یا سکم بیسیکل سکیڈونا دی و دا کم بل نو کار بچ برتی کی دا ټول جی دا زو سره کوم.
در ته وای چې دا یو خو چې کم په سرکاري هسپتالونو کې کم نوکران وی اغا اکثره خپل ډیوټي چې دی اغا په صحیح توګه نه کوي، او بل خو چې دی تاسو قدم ورکوټه دی او تاسو ډیوټي م کوي خو صحیح نوکری کوي سوي په دې باندې.
در جدا وایم کنه چې هغه خپل چې کوم تنخوا اخلي کنه حرام دی، وازه چې کومه رګانه مات خپل احساس ته چې زړه هسپتال او نور کلی وطن او خدمت وکم.
خادر ته وای چې وعده دي شوی دی کنه؟
وعده مې نه دي شوی. وعده هو ټول یاران دوستان چې کوم دي کنه غمو فریک دي نه، او ان شاء الله چا سپشتاده.
ها، وعده کول غواړي؟
اجي غوار
نو شرمېږي ولې بیا
نه ول شرمېږم د دې څه شرم دې تا ټولو کړی دې دا خو یو فارس دې
عمر دې سمره
36 سال جی
اوس پر دې واده ول نه دې کړې
ما قدم دې وړ کې دې
نو څنګه څه خواهش دې څه دې
دا ول غوړم چې د نور کوم ودونه کړی دا غوې هم لوري زمن شي ودی او ما هم دا خواهش دې چې ما هم څه بچي او لوري زمن وشي زه چانه کام نه یم زګه پړ مقام یانه ما ته تنخوا خالم کریم دې او ښه خوشاله په ساتل ول نه
نو دار ته وای چې حکومت نه څه وخت نه کوي
حکومت نه بل مو دا وخت نه دی چې په وطن کې کوم مسائل او مسکشالې کوم دي هغه حل کړی شي او ما دا چې کوم دی دا واده کوم مسله دا حل کړی شي
د کورمی منیر خان چې 3 فوټا قد دی د غشتنه لري چې حکومت دې د واده بندوبس وکي او په سیمه کې د امنیت لپاره وضع سم کړي
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تکاگی تنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو شی پختو دیوی
ملنجانس به پختنو پر درد پانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري دا خو اتلان اونې ځ خبرونه خو اوس هیو بل خبرونه اونې ځ درته وړاندې کوو چې اقتصادي نړۍ دا او د اقتصادي نړۍ پرانې خبرونه کې د افغانستان د کرنې د وزارت لواند سره د اصلاح سو تخمونو او سری په موضوع خبرې کړي دا خبرونه هر اونې د بشال همکار پامیر ساحل تاسو ته جوړوي
اقتصادي نړۍ
ستړي مشهې د افغانستان د کرنې وزارت ویان مشال رډیو ته ویلي حکومت بر روان کال د سر ورکولو لپاره یو ډیر ښه نظام عملی کړی مجید قرار د اصلاح شویو تخمونو په اړه هم د پښتون ځوابونه ورکړي دي چې تاسو یې د اقتصادي نړۍ په نننې خبرونه کې اوریدای شئ ل مشال رادیو سره اوسئ اقتصادی نړۍ په خوانی خبرونه کې مو د خوست پکتیا ننګرهار هلمند او کندهار ولایتونو د بزګرانو د ژوند په اقتصاد له هغوی سره خبرې کړې وي په یاد ټولو ولایتونو کې کاروندګرانو د خپلې غریبۍ کیسې کړې دي او ویلي دي چې د دوی ژوند د ځنو اسانتیاو له ورکولو سره ښه کېدای شي په دې اسانتیاو کې د تخم او سرې ورکول د اوبو زیرمې زیاتول او د اوبو خور نظام ښه کول شامل دي د اقتصادي نړۍ په خبرونه کې د هلمند ولایت کاروندګر حامد الله مشر رادیو ته ویلی ول حکومت یوازي پنوم کار کوي
پنامه کار کوي بس دته دیو جې ته اخی بل په بل کې دې پنامه کار دې خاص زمیندار ته ګټ نه رسیږي کین به خپل مابین ستو دې کې راشي زمیندار پنامه راشي دته یې بوتولې د حکومت دخل وګي بوتولې
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ کاروندګر محیب الله بیا وای حکومت باید د خپل ريجستر تر مخې کاروندګرانو ته په کافي اندازه کیمیاوي سره ورکړي هلته د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ کاروندګر لالبند مشال رډیو ته ویلي ول چې حکومت دې ورته سره ورکړي په خوا به یې په نیمه بیه ورکوله اوس یې په نیمه بیه هم نو ورکوي
حکومت دا غوښتنه ده زموږ د سیمو سره لږ د تخم کې مرسته وشي لږ د سرو کې مرسته وشي دا مرسته موږ سره لږ وشي او نیم قیمت موږ ته بدلې نه چې موږ نیم قیمت او هغه نیم قیمت ولا موږ په حکومت نه ورکوي وخت بدلې نه موږ تاسو نیم قیمت او نیم قیمت موږ نه سوځو نو ورکوي تاسو یې فاصله نیم قیمت نه ولا او سره تخم موږ ته راځي
د ننګرهار د بي سود ولسوالۍ کاروندګر نعمت الله هم دیتا ورته خبره کوي
حکومت نه زموږ ځای ایله راځي چې موږ ته مثال خبرې دا سره راکړي دا غره سره کومه کوم سره او کې نور عارف مثال خبرې خدای کې
د افغانستان د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ بزګر فضل رحمان مشال رډو ته ویلی ول حکومت چې کومه مرسته کړې و هغه ورته ډیره ګټه رسولې ده
پر اوسه فوري خو سره مله کومه کړې نه ده خو دا دوه کالو چې یو څه اندازه تخمونه یو څه اندازه سره
همداراز د کندهار ولایت د ارغنداو ولسوالۍ کروندګر ملا نعمت الله وای حکومت خو مرسته کوي خو یوازې 15% ته دا مرسته رسیږي.
حکومت مرستې ډېرې کمې دي چې مقصد خلک ډېر دي. حکومت ابتدایي حالت دی کمې دغه چې دي هغه په دا خلکو راوته نه دي رسېدلي. مقصد په سلو کښې 15 کسه رسېږي، یعنې پوره کفایت یې نه کېده، یعنې 15 کسه بې بس پاتېږي، هم په تخمو کښې هم په امبارو کښې هم په دغه.
په دې ټولو موضوعاتو مې د افغانستان د کرنې د وزارت له ویان مجید قرار سره خبرې وکړې او ترې مې وپوښتل چې دا خلکو ته چې تخم او سره نه رسېږي نو وجه یې څه ده. مجید قرار وایي د دې وجه یو خاص طرزالعمل دی.
موږ چې اصلاح شوي تخمونه او کینری سره ویشو دا د یو طرزالعمل په اساس ویشو. سږ کال موږ داسې کړي وو چې موږ په دریو سطحو کښې درې کمیټې جوړې کړې وې. یوه د مرکز کمیټه ده چې هغه عمومي نظارت کوي د دې پروسې، بله د ولایت په سطحه یوه کمیټه ده چې په هغې کښې والي د کمیټې په راس کښې او د هغه ځای کوپراتیفونه د ولایتي شورا غړي او د کوپراتیفونو غړي او د ولسوالیو د پراختیایي شوراګانو غړي چې دي په هغې کښې عضویت لري. او درېیمه کمیټه چې د هغې په راس کښې بیا ولسوال دی، په هغې کښې هم د کوپراتیفونو غړي شریک دي او هم د کرنې وزارت د هغه محلي مامورین پکښې شریک دي او هم د ولایتي شورا غړي. دوی د ولسوالۍ په سطحه کار کوي او دوی بیا هغه مستحق وګړي او کلي هم تشخیص کړي وو او د همغه په اساس باندې اصلاح شوي تخمونه او غنم په هغه ولایتونو کښې چې موږ ویشلي وو د همدغو درېو کمیټو تر نظارت لاندې ویشل شوي وو.
نوموړی وایي په خپل وار سیمو ته ځي، خو دا باید په نظر کښې وساتل شي چې دوی اصلاح شوي تخمونه تر اوسه یوازې هغو بزګرانو ته ورکړي چې پر آبي ځمکې کښت کوي.
موږ په نوبتي شکل باندې د افغانستان ټولو سیمو ته ځو، خو په لومړۍ مرحله کښې هغه سیمو ته ځو طبیعي ده چې هلته هوارې ځمکې ډېرې دي او خلک آبي ځمکې ډېرې لري، ځکه زمونږ تر اوسه پورې چې کوم اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي دا ټول د آبي ځمکو لپاره دي. نو موږ د یو کوپون په اساس باندې چې د هغه په اساس باندې کمې ولسوالۍ یا کم کلي چې سږ کال پوښښ لاندې را ځي هغه بیا راتلونکي کال ته پام کښې نه نیول کېږي. راتلونکي کال موږ نورو ولسوالیو ته ځو. په دې طریقه باندې د افغانستان د کرنې وزارت پلان دا دی چې په راتلونکو دریو تر 15 کلونو کښې د افغانستان ټول بزګر د اصلاح شوي تخمونو نه په نوبتي شکل باندې د کوپون په اساس باندې برخمن کړي. او زموږ پلان دا دی چې په راتلونکو 10 کلونو کښې اوسطا هر کال 60,000 تنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. بیا هم زموږ بزګر ټولو خلکو ته نه رسېږي.
نو دا تخمونه بیا هم ولې ټولو بزګرانو ته نه رسېږي؟ د کرنې وزارت ویان مجید قرار یې په ځواب کښې وایي
دې لامل دا دی چې په افغانستان کښې اصلاح شوی تخم په همدغه مقدار چې ضرورت ته شته نه. یعنې که موږ ټولو بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه ورکوو نو موږ باید لږ تر لږه 300,000 تنه اصلاح شوی تخم ولرو. په داسې حال کښې چې د افغانستان کښې د تکثیرېدونکي ټول اصلاح شوي تخم مقدار چې دی تر 1,500 تنه سږ کال نه و زیات. نو ځکه موږ مجبور یو چې تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کښې دننه اصلاح شوي تخمونه په کافي مقدار تکثیرېږي موږ په همدغه تناسب باندې د کال اوسطا 60,000 تنه اصلاح شوي تخمونه خپله وویشو د همدغه مقدار په دننه کښې ووسو.
نو بیا تر کومې به اصلاح شوی تخم ټولو کروندګرانو ته ورسېږي؟ مجید قرار د دې په ځواب کښې معین وخت ونه ښود، خو دا یې وویل چې یوه موده وخت به واخلي.
دغه صنعت په پښو ودرو څه موده انتظار وخت ته ضرورت لرو. اصلاح شوی تخم داسې څه نه دی چې د بهر نه راوړل شي، باید همدلته تولید شي، همداسې بهر نه شي راوړل کېدی. په همدغه منظور موږ د دې تکثیر د ظرفیت رامنځته کولو لپاره کارونه کوو، هڅې کوو، خو باید یو موده انتظار وکړو.
دی وایي هغه تاثرات یا ګنګوسې غلطې دي چې اصلاح شوي تخمونه د انسان د صحت لپاره مضر دي.
خبره دا ده چې موږ او تاسو چې کوم تخمونه د تیر نه استعمالوو دا عادي تخمونه دي او دا په هره سیمه کښې مختلف نوعیتونه د تخمونو موجود دي، خو په نړۍ کښې په همدغو تخمونو باندې تحقیقات کېږي چې بیا وکتلی شي چې څنګه موږ د همدغه تخم نه حاصل زیاتولی شو. یا که د بزګرو په ساده ژبه در ته ووایم یا بل یو محسوس مثال در کړم، لکه په نورو شیانو کښې مثلا تاسو ګورئ په چرګانو کښې کورني چرګان لږ غوښه کوي، خو د غوښې چرګان چې کوم دي په هغې باندې تحقیقات شوي دي، د هغې هغه د غوښې مقدار زیات شوی او چاغ چاغ چرګان اوس تولیدېږي. دغه کار دغه رقم څېړنې په تخمونو کښې او په کرنه کښې هم کېږي. مثلا یو عادي تخم دی په هغې باندې تحقیق کېږي، یو عادي غنم دی دغه باندې تحقیق کیږي او دغه هغه ورتیا زیاتیږي یا په اصطلاح دغه د تخم د تولید مقدار زیاتیږي. په ساده بزګری ژبه مونږه دغه خلکو ته ویلی شو چې دغه تخمونه چې مونږه اصلاح شوي تخمونه بولو، په دې باندې د کرنې وزارت مامورینو کار کړی، جدي کار یې کړی دی چې د لږ ځمکې نه ډېر حاصل درته وکړي.
له مجید قرار مې پوښتنه وکړه چې څنګه اصلاح شوی تخم زیات پیداوار ورکوي او د دې فیصدي څه ده؟
زمونږ پرتلې ښیي چې اصلاح شوی تخم که بزګر ښه وکاروي لږ تر لږه 10% د دوی په تولید کې، په د یو هکتار نه دوی په تولید کې، د یو جریب نه دوی په تولید کې زیاتوالی راځي. مثلا که چرته دوی د یو هکتار نه دوی په عادي توګه باندې 1000 کیلو غنم اخلي، نو د اصلاح شوي تخم نه په ګټه اخیستلو دوی 1500 پورې غنم د یو هکتار نه اخیستلی شي، 1500 کیلو پورې، نو دغه د 10 نه تر 15% پورې د اصلاح شوي تخم نه په استفاده سره حاصل زیاتېدلی شي. البته یوازې د تخم په کارېدلو باندې حاصل نه زیاتېږي.
نو چې د تخم په کارېدلو حاصل نه زیاتېږي، نو بیا نور څه کول پکار دي چې بزګر پوره او ښه حاصل واخلي؟ د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند وای
دغه علت دا ده چې دوی زموږ نورې لارښوونې په نظر کې نه ساتي. مثلا دوی باید د اصلاح شوي تخمونو سره کیمیاوي سره وکاروي، د دوی ځمکه باید بډایه وي د کیمیاوي سرې په وسیله باندې، او دغه کار بزګر نه کوي. په ځینو وختونو کې بیا اصلاح شوی تخم ښه نتیجه نه ورکوي. مثلا د اصلاح شوي تخم سره د اوبو د ورکړې مقدار معلوم دی. مثلا دوی باید په کال کې 2000 یا 3000 هر څومره ځله چې د اصلاح شوي تخم لپاره ډېرې اوبه په کار دي، په هغې لارښوونو باندې دوی ځان پوه کړي، او بیا د هغې نه وروسته په هماغه ترتیب باندې دوی خپل فصل ته اوبه ورکړي. د ځمکې د آماده کولو موضوع ده چې په سره هم باید ځمکه دوی آماده کړي د کښت لپاره. دغه کار هم چې دی زموږ د ترویج د مامورینو نه دوی زده کولی شي. د هغې نه وروسته بیا اصلاح شوی تخم عادي تخم په پرتله باندې ډېره زیاته حاصل ورکوي.
آیا په افغانستان کې داسې مثالونه شته چې کروندګرانو د حکومت مشورې منلې وي او ډېر حاصل یې ترلاسه کړی وي؟ د کرنې وزارت ویاند وایي د لوګر او هرات ولایت په ځینو سیمو کې داسې شوي دي.
په تیر کال په دوه ځایونو کې چې موږ وکتل چې بزګر زموږ لارښوونې ښې په نظر کې نیولې وې، یو د لوګر ولایت او یو د هرات ولایت ځینې ولسوالۍ وې. هلته بزګرو د یو هکتار نه تر 15000 کیلو پورې، د یو هکتار نه یعنې د 4 جریبونو نه په لوګر کې او تر 8000 کیلو پورې په هرات کې حاصل اخیستی وو. په داسې حال کې چې که چېرته دوی عادي تخمونه کارولي وای، دوی به په ډېره ګرانه تر 2000 کیلو پورې د یو هکتار نه حاصل اخیست. نو ځکه چې په دغو ځایونو کې موږ وکتل چې د خلکو زموږ د ترویج د کارمندانو یا د مامورینو لارښوونې ښې په پام کې نیولې وې. اگر که چېرته زموږ لارښوونې ښې او په پام کې ونیسي، اصلاح شوي تخمونه سم وکاروي، د دوی لپاره حاصل زیاتېدای شي د یو هکتار نه.
مجید قرار له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د روان کال په جون کې بعد د سرې ورکولو لپاره یو پراخ پلان عملي شي.
د تولید عواملو ته لکه سر او تخمونه دې ته لاسرسي لپاره زموږ یو د نړیوال بانک په مرسته باندې یو ستر پروګرام هم د اوس پیلېدونکی دی. انشاءالله 2012 کال په جون کې به دا پروګرام زموږ عملا تطبیقیږي، شروع کیږي او تطبیقیږي به په ټول افغانستان کې به تطبیقیږي. په هغې کې د بزګرو لاسرسی او د اصلاح شوي تخمونو او کیمیایي سرو ته دوی وخت په وخت لاسرسی چې دی، دغه زموږ اساسي هدف دی چې دوی البته دغه کار به موږ د سري او د نورو مثلا د تخمونو لپاره په ولایاتو کې د ګودامونو په جوړولو او دغسې د سري د تولید د ځینو امکاناتو په فعالولو باندې په افغانستان کې په دې برخو کې په کار مشتمل دی. دغه زموږ یو برخه کار دی چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې پیلېږي.
دا زیاتوي تیر کال یې هم ډېره سره ویشلې ده، او تر کومې چې کروندګران دا شکایت کوي چې پر سري حکومت بندیز لګولی دا سم نه دی، ځکه چې یوازې یو قسم سره تر بندیز لاندې ده او نور ټول قسمونه یې ولس اخیستای شي.
موږ په تیر درې کاله کې فرضاً شاوخوا 2000 تنه اصلاح شوي تخمونه او سري ویشلې دي. په ځینو سیمو کې بنګه یو ډول سره منع کړې ده. د هغې علت دا دی چې هغه سره د خپله د بزګرو د ژوند لپاره او د خلکو د ژوند لپاره ګواښ ده، خو د دې تر څنګ د زراعتي لحاظه هم هغه سره ډېره لازمي سره نه ده. موږ د دې سري په بدل کې 4 ډوله نورې سري چې هغه هم خوندي دي، یعنې خلکو ته د خلکو ژوند ته ګواښ نه متوجه کوي او هم ګټورې سري دي. دا مور ته ور پیژندل دي په دې کې مونږ مثلا دی د کما سره چې اوس مونږ استعمال او سپینه سره چې بزګر ورته وای دا خوندي سره د مثلا دی کارولای شي دی یو 50 کیلو غنم سره دی باید 100 کیلو سپینه سره وکړي دا شي دی د امونیم فاسفیت سره د چې دلته په بازار کې تور سره وړل کیږي دا سره هم شته او د دې باندې کوم ممانعت نشته دی یوازې یو ډول سره د سیغه د امونیم ناتریټ سره ده دغه نه چاودیدونکي توکي جوړیږي هغه د بزګر لپاره کته هم هغه سره یعنی په دې علاوه چې هغه د خلکو ژوند لپاره یو ګواښ ده قیمت هم ده.
تاسو د افغانستان د کرنې د وزارت ویاند مجید قرار خبرې واوریدي. د اقتصادي نړۍ په راتلونکو خبرونه کې له نوموړي سره په دې موضوع خبرې کوو چې د اوبخور نظام او د اوبو زیرمو پلو حکومت څه توجه ورکوي او څومره بدلون یې راوسته دي. نو تر راتلونکو ونې په مخامو
اقتصادي نړۍ